افغانستان کې سهار 8 بجې شوې ازادي رادیو او ازادي رادیو د دې خبرونه ډېره برخه دونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې د ښځو لپاره نیمه نړۍ او درسي ساعت خو لنډ خبري برخه هم لرو. لومړی پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د طالبانو د حکومت دفاع وزارت د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف وروستۍ څرګندونې ناسنجول شوې او پارونکو بللې. د طالبانو تر کنټرول لاندې د باختر خبري اژانس د راپور له مخې د وزارت پرون وویل چې د پاکستان د دفاع وزیر وروستۍ څرګندونې ناسنجول شوې دي او د پاکستان مشرتابه ته پکار ده چې چاته اجازه ورنکړي چې په دې حساسو موضوعاتو کې داسې حساس پارونکې څرګندونې وکړي. خواجه آصف د پنجشنبې په ورځ وویل که پاکستاني طالبان د افغانستان له خاورې پر پاکستان حمله وکړي، دوی به په افغانستان کې دننه د دوی پر پټنځایونو برید وکړي. نو دفاع وزارت ویلی هر چا چې په هر پلمه د افغانستان پر حریم تجاوز وکړ د عواقب مسؤلیت به په خپل غاړه وي. د افغانستان لپاره اروپایي ټولنې هیوي چارواکي ویلي په افغانستان کې د اقتصادي خوځښت او ثبات راوستلو لپاره د ښځو کارموندنه مهم نقش لري. د کابل لپاره د اروپایي ټولنې شارزده فیری رافایل یودی چې پرون په خپل ایکس پاڼه افغاني ټویټر کې لیکلي، د بازار متنوع کول، د نوښت پیاوړي کول او د محلي اقتصاد تقویه کول د ښځو د کاروبار او اوږدمهاله سوکالۍ ته وده ورکوي او پر مرستو د دوی اتکا کموي. میرمن یودی چې د ملګرو ملتونو د پراختیایي پروګرام یو ویډیوي کلپ بیا خپور کړی چې پکې یوه ښځه وایي توانېدلې د کوچني پور په اخیستلو سره خپل شخصي کاروبار ته وده ورکړي. د ماجان محمدی په نوم د میرمنې په دې ویډیو کې ویلي تر پور اخیستو مخکې زیاتې اقتصادي ستونزې درلودې، خو اوس یې نورو ښځو ته هم د حیاتي زمینه برابره کړې او خپل روزګار چلوي. د افغانستان میاشتې ټولنه وایي هغه شل ماشومان چې د هډوکو په میکروبي ناروغیو اخته و یا سخت سوځېدلي وو په جرمني کې تر شپږ میاشتې درملنې وروسته هیواد ته استانه شول. دغه ټولنې پرون جمعه په یوه خبر پاڼه کې ویلي هر کال 2 ځلې هغه ماشومان چې عمرونه له یو نه تر 12 کلونو وي او د هډوکو میکروبي ناروغي ولري یا سخت سوځېدلي وي د جرمني د سولې کلي بنسټ په مرسته جرمني ته د درملنې لپاره لیږل کیږي. د خبر پاڼې له مخې د جرمني د سولې کلي د بنسټ مشر کیرمن کلودیا پرون وویل دغه بنسټ د دا ډول ماشومانو درملنې ته ژمن دی. افغاني سرې میاشتې ټولنې خبر ورکړی چې د سولې کلي بنسټ د ډاکترانو په مرسته د سرې میاشتې ټولنې په مرکزي دفتر کې د روان لمریز کال د چنګاښ سرطان له 1 تر 14 د هغو ماشومانو تشخیص او معاینه کیږي چې د هډوکو مایکروبي ناروغي ولري یا هم سخت سوځېدلي وي. اسرائیلی ځواکونه پرون هم د غزې ترانګې په 2 جنوبي او شمالي سیمو کې خپل عملیات ته دوام ورکړ. په عین حال کې د فلسطینیانو روغتیایي چارواکو ویلي په رفح ښار کې د ټانکونو په تازه ډزو کې لږ تر لږه 12 کسان وژل شوي دي. ځایي اوسیدونکي او د حماس ډلې رسنیو وایي د اسرائیل ټانکونه د رفح ښار په شاکوش سیمه کې خپل مخکې تګ ته دوام ورکړی او په زرګونو بې ځایه شوي کسان یال کړي چې له کمپونو وزي. د اسرائیل پوځ لا د دغو څرګندونو په باب عکس العمل نه دی ښودلی. د می میاشتې له 1 اسرائیلي ټانکونه د رفح ښار په بېلابېلو سیمو کې مخکې تللي او د دې هېواد ځواکونه له مصر سره پر ټولو سرحدي سیمو کنټرول لري. د بریتانیا پولیسو پرون جمعه خبر ورکړ چې د یوازې تیل بند کړې په نوم ډلې د اقلیمي فعالانو 20 غړي نیولې دي. دغه کسان په دې شک نیول شوي چې ښایي په روانو میاشتو کې د هوایي ډګرونو فعالیت ټکنی کړي. پولیسو په یوه اعلامیه کې ویلي پولیسو په محلي سطح د عملیاتو په لړ کې چټک اقدام وکړ. ټاکل شوی د هند او جنوبي افریقا ملي ټیمونه نن په ویست انډیز کې د شل اوورونو د نړیوال جام کرکټ پای لوبه وکړي. دواړه لوبډلې به نن د کابل په وخت ماښام 9 بجې د ویست انډیز د باربادوس په بریج ټاون کې سره مخامخې شي. جنوبي افریقا په نیمه پای لوبه کې افغانستان او هند انګلند یا انګلستان ته په ماتې ورکولو سره پای لوبې ته ووتل. خبرونه مو لازم دی راډیو اوریدل. د افغان خزو په وړاندې د تبعیض د لمنځه وړلو لپاره د ملګرو ملتونو کمیټې د افغانستان په اړه د دوحې په دریمه غونډه کې د خزو په نه ګډون ژور اندېښنه وښودله. دې سره جوخت د ملګرو ملتونو مرستیال ویان فرحان حق ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د سولې ټینګښت د غرض د ښځو او نجونو د حقونو رعایت د دوحې د غونډې کلیدي مسایل دي. د 15 هیوادونو استازو او طالب چارواکو ویلي د دوحې په دریمه غونډه کې چې 2 ورځې دوام کوي او سبا پیلېږي ګډون کوي.
د افغانستان په اړه د دوحې درېمې غونډې ته یوه ورځ پاتې ده چې ملګري ملتونه یې کوربتوب کوي، خو په اصلي غونډه کې د افغان ښځو په استازیتوب څوک نه دي وربلل سوي. د ښځو په وړاندې د تبعیض له منځه وړلو لپاره د ملګرو ملتونو کمیټې پرون په یوه اعلامیه کې ویلي چې افغان ښځې او نجونې باید د دوحې په درېمه غونډه کې مهم نقش ولري. دغه کمیټې غوښتنه کړې چې سبا او بل سبا دي د دوحې په بحثونو کې ښځې فعال او مستقیم مشارکت ولري او ویلي دي چې دغه بحثونه د نړۍ په سطحه د ښځو او نجونو د حقونو له تر ټولو جدي بحران سره ارتباط لري. د کمیټې په وینا د ښځو د مشارکت په اړه د ډاډ نشتوالی په افغانستان کې د ښځو او نجونو د لا چوپتیا سبب کیږي. هغه کسان چې د دې کمیټې په خبره د خپلو حقونو له پراخو سرغړونو سره مخامخې دي. له دې سره جوخت د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال ویان فرهان حق تېره شپه ازادي راډیو ته وویل پر ښځو بحثونه به د دوحې د دوه ورځنۍ غونډې له اصلي مسایلو وي. هغه د دوحې د درېیمې غونډې د اجنډا په باب وویل
on Afghanistan are part of a process
da Afghanistan pa bab de he gonda de we process bar khada de gondi asli hadaf lazan aw khpal gawandiyan sara da Afghanistan sola da da gharaz de nadiwal tolan sara da da hewad adgam da bashari haquno pa zangadi dawal de khaza unjuno de haquno pa gadun de khpal nadiwal jmano par zay kawal da de he gondi asli mokhi de da ba fursat we che la sarparast charwa ko sara da nur taamul la chare wala tawal shi da gharaz de khazo aw unjuno pa gadun de katuno zamina barabar shi.
تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجارک په نیویارک کې په یو غونډه کې ویلي وو د دوحې د درېیمې غونډې هدف د طالبانو د سرپرست حکومت په رسمیت پیژندلو لپاره لومړني ګامونه نه دي. څه کم درې کاله کېږي چې طالبانو بیا پر افغانستان ولکه ټینګه کړې خو تر اوسه یوه هیواد هم د دې حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازې روزا اتونبایوه تېره جمعه ویلي وو چې د دوحې په غونډه کې به د ښځو استازې برخه ونه لري. د هغې دغه څرګندونې د بېلابېلو بنسټونو او افرادو له پراخو غبرګونونو سره مخامخې سوې وې. ویل سوي چې د دوحې درېیمې غونډې ته د مدني ټولنې استازي هم نه دي وبلل سوي چې دې موضوع هم بحثونه پارولي وو. ټاکل سوی د دوحې تر اصلي غونډې وروسته د سېشن مې په ورځ د افغان ښځو استازو ته یوه حاشوي غونډه جوړه سي. خو د بشري حقونو فعالې زبیدې اکبر چې د ملګرو ملتونو لخوا دوحې ته وربلل سوې وه ازادي راډیو ته وویل چې هغه په دې حاشوي غونډه کې ګډون نه کوي. دا لومړی وار دی چې د طالبانو چارواکو په دې غونډه کې د ګډون کولو خبر ورکړی دی. د دوحې په مخکنیو دوو غونډو کې د طالبانو استازو برخه نه درلوده. د څه باندې 15 هیوادونو استازو ویلي چې د دوحې په درېیمه غونډه کې چې یکشنبه او دوشنبه جوړیږي برخه اخلي.
له زده کړو بې برخې یو شمېر افغان نجونې له نړیوالې ټولنې غواړي چې د دوحې پر روانه غونډه کې د دوی پر بنسټیزو حقونو بحث ته لومړیتوب ورکړي او پر زده کړو د بندیز لرې کولو لپاره د پر طالبانو فشار راوړي. دوی وایي دا چې له خپلو بنسټیزو حقونو بې برخې دي ډېرې ځورېږي. دا غوښتنې داسې مهال کېږي چې د کانکور ازموینې درېیم پړاو هم د افغانستان په 10 ولایتونو کې د نجونو له حضور پرته پیل شو. د دې کانکور یو شمېر نارینه ګډونوالو هم ازادي راډیو ته وویل خوښنی دي چې نجونې په دې ازموینه کې لګډونه بے برخی شوی دی.
دا مهمه موضوع چې دو نشست کې د خبرې پکېږي.
لسته کو به برخه اونجلی چې نغوړی نومې په راپور کې واخیستل شي وای نړیواله ټولنه باید د دوه راتلونکو غونډې څخه د یو فرصت په توګه کار واخلي او د نجونو د زده کړو په ګډون د هغوی د بنسټیزو حقونو موضوع ته لومړیتوب ورکړي.
د دوه نشست یا دیموکرات هیله امید دا ده چې حق حقدار ته وسپارل شي او د نجونو د مکتب او د تحصیل ښوونځي په مسله کې جدي تصمیم ونیول شي.
هغه له ملګرو ملتونو غواړي چې پر طالبانو فشار راوړي څو هغوی د هر ډول زده کړو دروازې د نجونو پر مخ پرانیزي. دا غوښتنه داسې مهال کېږي چې د دوحې غونډې ته یوه ورځ پاتې ده او د افغانستان په 10 ولایتونو کې د نجونو له حضور پرته د کانکور ازموینې درېیم پړاو هم پیل شوی دی. د تخار ولایت یو اوسیدونکی او د 12 ټولګي فارغه چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي هم د دوحې له غونډې ورته هیله لري. هغه وایي له کلونو راهیسې کانکور ازموینې ته تیاری نیولی و خو دا چې ورنه بې برخې کړل شوه ډېره خوشینه ده.
وختي مکتب بند شد ما همیشه
کله چې ښوونځي وتړل شول ما هر ورځ هڅه کوله چمتووالی مې نیو چې یوه ورځ خو به د کانکور ازموینه واخیستل شي. خو له بده مرغه تخار کې د کانکور ازموینه واخیستل شوه خو ما ګډون ونه شو کولای. زه ډېره خواشینه او ناهیله یم.
هممهاله یو شمېر هغه نارینه زده کوونکو چې د کانکور ازموینې په درېیم پړاو کې ګډون کړی و هم په دې ازموینه کې د ښځینه زده کوونکو د نه ګډون په اړه خوشینی څرګنده کړه. په جوزجان ولایت کې د دې ازموینې یو ګډونوال فواد ازادي راډیو ته وویل
نبودن دختران صرف دوازده
د دولسم ټولګي خزینه زده کوونکو نشتون زموږ لپاره د خوشینه ځای دی. د هلکانو په روحیې هم منفی اغېز کړی، ځکه زموږ خویندې زموږ تر څنګ نشته او په کور ناستې دي.
د کانکور ازموینې دریم پړاو د پنجشنبې په ورځ د افغانستان په لسو ولایتونو تخار، کندوز، جوزجان، سرپل، فاریاب، اروزګان، بغلان، دایکندي، بلخ او بدخشان ولایتونو کې د زرګونو نارینه زده کوونکو په ګډون پیل شو. د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د ازموینو ملي ادارې ویلي چې په پام کې لري سږ کال لږ تر لږه 15,000 نارینه نوماندان په دولتي او خصوصي پوهنتونونو کې جذب کړي. دا ازموینه په داسې حال کې یو ځل بیا د ښځینه زده کوونکو له حضور پرته پیلېږي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو مخکې نجونې په څو ځلې د دې ازموینې د کامیابانو د لست په سر کې وي. طالبانو پر افغانستان له بیا واکمنېدو وروسته له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو بندیز ولګوه او وروسته یې بیا په پوهنتونونو کې هم مرته د تلو اجازه ورنه کړه. که څه هم د نجونو پر زده کړو د طالبانو د بندیز پرېکړه له ګڼ شمېر کورنۍ او بهرني غبرګونونو سره مخ شوې او د دې بندیزونو د لیرې کولو غوښتنې هم شوې دي، خو طالبانو تر اوسه خپله دا پرېکړه بیرته نه ده اخیستې.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلرویشت ساعته.
پرون په ایران کې له وخته مخکې د ولسمشرۍ انتخابات ترسره شول. په افغانستان کې میشتو ایرانی اتباعو هم خپلې رایې وکارولې. ایرانی رسنۍ وایي چې دغو ایرانیانو په کابل، مزار شریف، هرات او کندهار کې په انتخاباتو کې ګډون وکړ او رایې ورکړې.
ایرانی رسنیو راپور ورکړی چې په افغانستان کې ډیره ایرانی وګړو په کابل کې د ایران په سفارت او په مزار شریف، هرات او کندهار کې د ایران په قونسلګریو کې خپلې رایې وکارولې. په ایران کې چې د وګړو شمیر یې څه باندې 15 میلیونو ته رسیږي، د ولسمشرۍ د 14مې دورې دغه ټاکنې د پخواني ولسمشر ابراهیم رئیسی د ځایناستي د ټاکلو لپاره وسوې. د ایران پخواني ولسمشر ابراهیم رئیسی، د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان او ځینې نور چارواکي د مې میاشتې پر 19مه د ترخیل وتکې د نسکورېدو په پیښه کې مړه سول. ټاکل شوی وه په ایران کې د ولسمشرۍ تازه ټاکنې په 2015 میلادي کال کې وسي، خو د رئیسي تر مړینې وروسته د ولسمشرۍ ټاکنې تر وخت مخکې وسوې. په ټوله کې شپږ تنه کاندیدان وو، خو دوه کاندیدان علي رضا زاکانی او امیر حسن قاضیزاده هاشمی له خپلې کاندیداتوري د تیرېدو اعلان وکړ. د ولسمشرۍ په کاندیدانو کې اصلاح غوښتونکی مسعود پزشکیان او درې نور توندلاري شخصیتونه محمد باقر قالیباف، سعید جلیلی او مصطفی پور محمدی شامل دي. ایساس تانکزای چې ډیره موده یې په ایران کې د خبریال په توګه کار کړی وایي چې خلک پر دو برخو سره ویشل سوي. یو هغه کسان دي چې د توندلارو کاندیدانو ملاتړ کوي او بله ډله د اصلاح غوښتونکو د کاندید پزشکیان ملاتړي دي.
که سړی د انتخاباتو په درشل کې د ایران د مشر خبرې واوري، هغه ځینې کودونه په خپلو خبرو کې مطرح کوي چې په حقیقت کې کاندیدانو ته اشاره ورکوي. زه فکر کوم چې دوی دغه پزشکیان چې د اصلاح طلبانو یو کاندید د رامخ کړی دی، خاص د دې لپاره رامخ کړی چې مشارکت زیات کړي. خو دوی رسمي د سپا سایټونه چې دي یا نور، دوی پرله پسې دا راپورونه ورکوي چې قالیباف او جلیلی چې د سرزورو ډلې لخوا د سرزورو کې بیا دوه ډلې دي، او د قالیباف اقتدا عملګرا دوی ورته وایي په سرزورو کې، او جلیلی چې ډېر رهبر ته نږدې کس ده. یعنی دغو دواړو ترمنځ دوی وایي چې جلیلی ډېر مخکې ده او قالیباف مخکې ده، بیا ورپسې پزشکیان ده.
مسعود پزشکیان چې د نورو کاندیدانو پرتله اصلاح غوښتونکی ګڼل کېږي، دوی اونۍ مخکې د خپلې پالیسۍ د اعلان پر مهال ویلي وو د بریالي کېدو په صورت کې به د افغانانو پر مخ د ایران پولې وتړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پرون ویلي که په ایران کې هر حکومت راځي له افغانستان سره به خپلې اړیکې لا ښه کړي. هغه ویلي د طالبانو حکومت له ایران سره د خپلو اړیکو پراختیا غواړي. د ازادي راډیو ایرانی څنګه راډیو فردا راپور ورکړی چې په زاهدان کې پرون د جمعې تر لمانځه وروسته خلکو درای ورکولو صندوقونو ته بی اعتنایي وشوده او کمو کسانو په ټاکنو کې برخه واخیسته. په همدې حال کې حالواش کانال چې تر ډیره د سیستان او بلوچستان ولایت په باب خبرونه خپروي، په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي چې په ځینو بلوچ میشتو سیمو کې خلکو په ټاکنو کې له رای ورکولو ډډه وکړه. د اسلامي شورا د مجلس یو ولسی جرګې پخوانی استازی محمود صادقی په ټاکنو کې د خلکو د ګډون اندازه د انتظار تر حده کمه شولې ده. پیران کې د ولسمشري دا ټاکنې داسې وخت وسوه چې پر ایران د هغه د اټومي پروګرام له کبله د نړیوالو لګول سویو بندیزونو اغیزې پر ځای پاتې دي او په غزې کې د اسرائیل او د تهران د متحدې ډلې حماس ترمنځ د روانې جګړې له کبله په سیمې کې کړکېچ اوج ته رسېدلی دی. د ایران دولتي تلویزیون پرون راپور ورکړی چې د رای ورکولو موده پر ځایي وخت د شپې تر 8 بجو وغځول سوه، خو زیات وخت په ایران کې د رای ورکولو وخت د شپې تر نیمایي هم غځول کیږي. په ایران کې چارواکو ویلي چې د دغو ټاکنو نتیجې به نن شنبه اعلانېږي او که کوم کاندید لږ تر لږه 50% رای نه وي ګټلی، د دوو مخکښو کاندیدانو ترمنځ به بله جمعه بیا ټاکنې کیږي. د ایران 1.5 میلیونه وګړي د رای ورکولو پر شرایطو برابر دي او خلک له 13 کلنۍ رایا ورکولی سي.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژړل د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم، نور ته د ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه می اومنی،
د ضرورت مطابق دی یو فیصله وکه. دوی را ولارسه 15000 د شوز د پر آیت بهتر آیت تخپل کور ته 15000 وډایسه. یواز زموږ د کور د برق بیل یو ول 1000 افغانۍ راغلی و، ماش هم 15000.
د یو میرمنې غږ مو اوریده چې ویل د طالبانو نظام دوی ته لدې وروسته 15000 ماش ورکوي، حال دا چې یواز د برېښنا بلې یووله سره راغلی. د دې موضوع د حل لپاره څه کول پکار دي؟
خځې چې د افغانستانه بهر دي او ورنه چې موږ د ښځو ملاتړ کوي، باید دغه موضوع د نړیوال ټولنې سره ځای رقم لادبي کړي. خپل طالبان سره باید ډېر خبرې پدې وشي، باید فشار پرې راوړل شي او که نه کېږي نو هر قبر زوال لري، دا شی دعوه نه پیدا کوي. ښځو داسې فشار راوړي، فکر نه کوم که یو کالم د دوی د حکومت دا رقم نه هم پیدا کړي.
نن امدا موضوع چیرون ملتی هم وکری. قدر من اردن کو ده طالبان حکومت سو ورزی ورانده په رسمی مکتوب که دولتی دارو تخبر ورکره چه لده روز تا بعدی خدینا کار کون کو معاشون 15000 افغانی اجرا کیگی. یوش میر افغان میرمنی وایی چه ده حاکم نظام دا لمره زل نده چه ده خدزو حقونه تر پولانده کبی لزدکل و او کارس خیمانی کری. حاکم شمیر میرمنی چه دان دو تطلی وسی معاشور تا کم کرد، دوی علت په یو بل ډول ده خدزو پا کور کین اول غنی وای 15000 خو یوازې هغه وچه ډوډۍ او د لارې کرایه هم نکېږي. د کندهار ولایت اوسیدونکو شفیقه چې ډاکټره ده وای د یاد ولایت د سپین بولدک په سره ګرمۍ کې کار تتلله، په خوښ 15000 افغانۍ معاش ورکوه. خو د طالبانو د حکومت نوی مکتوب چې پکې د خجینو معاش 15000 ویل شوی دی سخت اندېښمنه کړی ده. ډاکټره شفیقه په پایل کې د نورو میرمنو پاکله وای
ترانسپورت مشکلات دی چې دوی په سانه سره یو خود ترانسپورت لري هم نه، اید هم نه لري چې دوی رسیدګي ورته وکړي. یعنی په شو زی ورځ بیا چې د کندهار ګرمي هم به حد زیاته ده نه، نو دوی نسی کولای چې رسیدګي وکړي. 15000 افغانۍ بیا په دغه سګرانی کې چې اوس په شهر کې څومره ګرانی ده، ډالر چې ار څومره کښته کیږي ګرانی هغومره ډیریږي. هغه څه خبره ده بیرته افغانۍ ورسره پورته شوی ده، سامانونه هم ګران شوي دي، نو دوی په کافي اندازه سره خپل ځان پر سامان نشي اخیستلی، د کور د پاره ځینې ضرورت سامانونه نشي برابرولی. زیاتره کورنیان یې چې 15000 مکمله میاشت 15 ورځې اعلانه بسیږي، حتی دا چې په اوسنی وختو د کوچنۍ د پاره ډایپر له ولاکه دونده کیږي.
بله، له ځانه راته وایه خپل مصارف څه رقم پوره کوي؟
زما مصارف خو اوس داسې دی چې لږ څه چې زه خپله کار کوم لږ مې ورور ما تره استی، که نه دغه سې زموږ کور نه چلیږي. بیا هم د میاشتې تر نیمایي پورې هغه مصارف رسیږي. د میاشتې نیمایي وروسته نو قرض وکه پور وکه د یوه سو د بل څخه په دې طریقه مخته ځو. موږ بیا چې معاش واخلو بیا هماغه قرضونه په دغه معاش سره ادا کړو.
او دا معاش یې موس درته کم که؟
بله، و معاشونه به حد زیات کم سوي دي، به حد کم سوي دي.
تاسې علت څه ګڼئ؟ د طالبان حکومت ولې میرمنو سره دا ډول چلند کوي؟
ځکه اول خو د دوی خپله دوی خو خپل د ځانه سره یو غلطه مفکوره لري چې باید ښځې ګر سره کې د کوره راونه وځي، ښځې باید ساتر وکړي، ښځې باید په کور کې اوسي، هغوی د کور د پاره دي، د باندې د پاره نه دي. که هغه د تعلیم د لحاظ وي، که هغه د وظیفې د لحاظ وي، که هغه د کور د سرپرستۍ د لحاظ وي، دوی باید هیڅکله هم د کوره د باندې راونه وځي. ټول عمر باید د بل تر لاس لاندې دوی غټان سي. دوی باید خپل په ژوند کې پرمختګ ونه کړي، دوی باید کوم ارمان او ارزو ونه لري. د دوی دغه مفکوره ده، دا غلطه مفکوره چې د دوی سره ورسره ده، دوی هغه غواړي پلي کړي په افغانستان کې. او شاید د دوی دا رقم مطلب یې چې باید ښځې بل کار ونه کړي. 15,000 په دومره لاره کې، په داسې ګرمه کې او په داسې شرایط کې 15,000 خو هېڅ دي ګرسري کې، د یو کور دپاره، د یوې مېرمنې دپاره خو هېڅ دي.
کله چې دا خبر تاسو واورېده چې د مېرمنو معاش بل دی وروسته 15,000 ایله، رواني اړخ نه څومره بد تاثیر در باندې وکړ؟
د رواني اړخ د لحاظ یوازې پر مانه پر ډېری یو کارکوونکو باندې بد تاثیر کړی دی، ځکه چې هغوی خپل کورنۍ سپورټ یې، زیاتره د کورنۍ سرپرستان یې، هغوی ته سټرس ور پیدا کېږي، انزایټي ور پیدا کېږي. دوی دا بیره لري که چیرې بیا تر دې هم لږ سول، که چیرې دا مو بسانه ونه کړل، که د غرمې ډوډۍ وخورو، د شپې د نه لرو، د شپې د وخورو، سهار به چای او ناشته نسو کولی، بیا به په وږې نس وځو نه نوځو. دغه رقم دي ټوله
څه غوښتنه لري په داسې یو وضعیت کې د طالبانو له حکومته، له نړیوالې ټولنې څه غوښتنه لري؟
ما اولنۍ غوښتنه دا ده چې دوی د اول د ښځې حقوق وپېژني. اول باید دوی د ښځې پر حقوقو باندې څېړنه وکړي، سم د سر په خلاص، بیا چې دوی کومه فیصله نیسي، بیا دې د حقوقو مطابق، د هغوی د ضروریاتو مطابق تیف یو فیصله وکړي. داسې نسی کولای چې تیره ولاړ سي هسې ایله نو 15,000 دي د ښځو دپاره عاید بهتره عاید دی. دا خو بهتره عاید نه دی، ته خپل کور ته 15,000 وړی سي، دغه اوس چې تا افغانستان ته راغلی، افغانستان دې ونیوی، تا ټول کوم چې په حکومت کې تا د ځان سره راوستي دي دلته، په ټول باندې دې حج وکړي. دلې چې یوازې زموږ د کور د برق بیل 12,000 افغانۍ راغلی وي، موږ برق نه درلودی په هغې میاشتې کې چې دوی پر موږ باندې 12,000 افغانۍ چارجز راوستل، ماش هم 15,000. نو ماشي 15,000 سي 12,000 دیواز د برت بیل دي، دا رقم دي. او به دي خراب دي، زیاتره برمې نسته، خلک او به مرانی سي اوس وختو کې.
مېرمنو چې له کور څخه بهر کار کاوه، د کورنیو نارینه و ته هم د اقتصادي ستونزو په حال کې وګور کړی و، خو کله چې طالبانو د دوی داندې ورنه واخیستلې، د کورنۍ لګښت حیرانی دي چې څه ډول او له کومې لارې څخه یې برابر کړي. احمد الله احمدی په دې اکله وایي:
نه یوازې دا چې دوی ته په دندو کې مشکل وو، دندې نه ورکول کېږي، محدودیتونه بر باندې وضع شوي دي، له دوی څخه د مسلم حق، د تعلیم حق هغه هم اخیستل شوی ده. نو په اوس وخت کې اعلان وسو چې د دوی د ځینو کارکوونکو معاشونه 15,000 افغانۍ ټاکل شوي دي. دغه هم یو ډول محدودیت ته، په دې سره اوسني واکمنان غواړي چې هغه ښځې چې مثلا په کور ناستې دي او یا په ادارو کې کار کوي، نو کله چې په دغومره اندازه باندې معاش دوی ته ټاکل کېږي، ډېری مېرمنې دې ته زړه نه کیسې په همدغومره معاش باندې کار وکړي، ځکه 15,000 افغانۍ معاش باندې د دوی د کورنۍ خرڅ او خوراک او د کور امکانات نه کېږي. نو په دې سره اوسني مسؤلین غواړي چې په ښځو باندې د کاري ساحه نور هم تنګه کړي، نه غواړي چې دوی په اداراتو کې کار وکړي. د دوی هدف زموږ فکر سره همدا ده.
په افغانستان کې اکثره داسې کورنۍ دي چې ښځه او نارینه دواړه کار کوي، د کور لګښتونه پوره کوي. کله چې ورځ تر بلې په ښځو دا رقم بندیزونه راځي، نارینه څومره تر فشار لاندې راځي د کورنۍ نارینه؟
طبیعي ده چې په تیرو 20 کلونو کې زیات مېرمنو مختلف په برخو کې کار کاوه، خوندوی ته تللی، د دې ترڅنګ په روغتیاي مرکزونو او نورو اداراتو کې زیات شمیر مېرمنې لیدل کېدلې او د زیاتره کورنیو نفقه برابر وله. په دې سره به کورنۍ تم ډیره زیاته سخت شي چې یوازې د دې مېرمنې وي یا د دې کور خزینه وي چې د دې لپاره نفقه ګټله او پیسې پیدا کولې، یو ډول سختي دوی ته هم ایجادېږي. او له بل طرف ښځو باندې هم کاري سهاره تنګیږي او په دې سره دوی په لوی لاس له کار نه محروميږي. ډېر ځانونه لري، یو ځان خو دا چې هغه کوم معاش چې دوی ته راته دوی نشي کولای چې مثلا دا پیسې لاسته راوړي او لبل طرف د دې باندې کاری ساحه تنګيږي.
bale ډیرای میرمنې لپاره ګوښه سوي دي په دې ورستیو کې دا معاش مرتکم ک دغه مسائل چې بیا په کور کې اقتصادي ستونزې څومره د کورنۍ شخړو لامل کیږي.
اتمن چې د کورنۍ مسولیتونه میرمنو ته ورغړل شي او په دې کې زیاتره دا چې کورنۍ چې د کور نور غړي هم نه لري، مثلا د کور مشران هم نه لري، نارینه مشران نه، په دې سره به دوی له فقر او غربت سره مخامخ شي او ممکن زیات شمېر ښځې له بېوزلۍ سره مخامخ شي او یا هم ښار او کوڅو کې سوالګري ته مخه کی. نو دا ډېر زیات تاثیر لري په ټولنه کې کار کول او په هغه باندې بیا وال واره داسې محدودیت لګول چې په هغه باندې د کار ساحه تنګه شي او له دې څخه د وظیفې واخیستل شي، کار واخیستل شي یا محدودیتونه ورباندې وضع شي. اتمن په میرمنو باندې ډېر زیات تاثیر کوي، د دوی په کورنیو باندې ډېر منفي تاثیر لري، په بچیانو باندې منفي تاثیرات لري، په دې سره دوی له ډېرو ناخوالو سره مخ کیږي. ښځې چې دي په کورنیو کې له نارینه سره څنګ په څنګ باندې کار کاوه، ډېر په اقتصادي برخه کې ډېره زیاته مرسته ورسره کوله. په ځینو کورنیو کې اکثر وخت جنجالونه په مالي حسابونو باندې راځي. په دغه صورت کې چې و کورنۍ معاش ونه لري او امکانات ونه لري، ناتمن د کورنۍ د غړو ترمنځ په مالي حسابونو باندې اختلافات رامنځته کیږي او دا د ښځو او د نارینه وو ترمنځ، په خپل د ښځو ترمنځ د شخړو سبب کیږي او تاوتریخوالی رامنځته کیږي. یو اړخ دغه هم ده چې دوی له بېوزلۍ سره مخامخ کیږي او د بېوزلۍ کې بیا کورنۍ نظام هم ګډوډ کیږي.
که درته ووایه که څه هم په دې اکله باندې بار بار خبرې سوي، خو بیا هم ولې اوسنی نظام د طالبان حکومت ولې هر ځل بندیز په ښځو د دوی ته یو ډول سزا ورکول؟ دا ولې
ښوونځي بندېږي، د پوهنتونونو دروازې بندې شوې، کاري ساحه ورباندې تنګه کیږي؟ له یوې خوا څخه خو خبره دا ده چې په افغانستان کې په لوی لاس باندې یو نسل، یو قشر له تعلیم محرومېږي، مثلا کار محرومېږي، او کله چې یو نسل له کار محروم شو، له تعلیم محروم شو، نو هغلته دغه مسلکي قوه هم زر نه پیدا کیږي. نو ما نظر به دا وي چې له دې څخه بیا د سیمې هېوادونه ډېره زیات استفاده په اسانه سره کولی شي. په راتلونکي کې دوی ته د جګړې هغه عناصر یا هغه مواد بیا په اسانه باندې، هغه بشري قوه په لاس باندې نه ورځي. کله چې یو نسل تعلیم یافته شي، کله چې یو نسل پوه شي، نو هغه بیا د جګړې ته نه مایله کیږي. او کله چې په یو ټولنه کې، په یو هېواد کې تعلیم نه وي، د کورنۍ له خوا څخه خپل بچیان په سم ډول باندې ونه روزل شي، په خپل مسلک ته څوک لاړ نه شي، نو په هغې هېواد کې قرمیزه پکیږي، له هغو څخه د سیمې وادونه په اسانه سره بیا په راتلونکي کې ګټه اخیستلی شي.
ولسی جرګه کې د خلکو پخوانی استازي او د ښځو د حقونو فعاله میرمن سایمه خوګیاڼۍ چې کلونه کلونه د ښځو د حقونو په برخه کې کار کړی او اوس هم د کلیو او بانډو له ښځو سره په اړیکه کې ده، وایي چې یو خو ټولو افغان میرمنو زده کړې نه دي کړې، له ستونزو سره مخ دي، بل کومو چې زده کړې کړې هم د طالبانو نظام کار ته نه پرېږدي. د ګوتو په شمېر ښځو چې دندې درلودلې اوس یې معاش ورته 15,000 کړ. له آغلې خوګیاڼۍ سره مو مرکه کړې، په ګاډۍ سره اورو.
افغانستان کې خو اولدا چې میرمنې په ډېره کمه فیصدۍ سره کولی شي چې دوی معاش ولري، ځکه چې دوی تاته معلومه ده چې زده کړې ډېرې زیاتې نه دي کړې، خصوصا د کلو وروستۍ ښځو خو زده کړې نه دي کړې. هغو فقط په زراعتي ځمکو کې کار کړی دی او نور په داسې عواید لرلې، معاشي ساتلي دي. یوازې هغه ښځې چې هغو په ښارونو کې اوسېدلې دي، دوی توانېدلي دي چې تعلیم وکړي او د هغې تر څنګ به دوی وظیفه واخلي او کار ترلاسه کړي، په مقابل کې معاش واخلي. یعنې دا خزه په افغانستان خزه په 10% کراشي موږ خوشاله یو. نو دا خزه دومره وی چې دوی د خپل کور په اقتصاد کې راغندرول لوبولو، ځکه کله یاره به معاش درلو کوي، نه لو کوم یاره به کار کول لو کوي، نه کول دوی کول شي چې ځان لپاره، د اولاد لپاره، د کور لپاره نفقه پیدا کی، حالا نفقه. نو ډیر خزه په کسبي شکل هم کار کول، د باندې کار کول، چې تاسو فنه اوس نشئ کولای، لکه ځینې خزه مثلا پرشګاو کې کار کول، ځینې خزه شاید نور داسې کسب لروجی دبان به کار کول، په مارکیټونو کې کار کول، یا به ځینې تبلیغات په کورنۍ کې جوړول دبان به سل چا اوس به بارشګه خو ورته باندې کړی دی، هغه هم کمرنګ شي دي. نو په دې خاطر باندې چې هغه خزې د موږ اکثره خزینه ډېرې په معرف کې دي او د صحت په برخه کې کار کوي، په افغانستان کې د روغتیا په برخه کې کار کوي. څومره چې زه اوس خبره ما د دوی معاش دی، د مکتوب په اساس باندې 15,000 افغانۍ
ټاکل شوی دی چې ټولې ښځې که په هره برخه کې کار کوي که د جبریت وخت مقرر شوي وي او وروسته مقرر شوي دي نو دوی باید 15,000 افغانۍ معاش واخلي. او موږ تاسو پوهېږو چې په افغانستان کې خو 15,000 روپۍ باندې اوس دوه بجو وړم نه کېږي. نو دا ښځې لکه د نارینه غوندې کورونه لري، اکثرا سرپرستان نه لري، مسلمان دود خپل کورونه ورته غاړه دي. دوی نشي کولی چې په دې 15,000 روپۍ باندې حتی که دوی د وظیفې نه لرې اوسي هغه د ترانسپورت کرایه خو پرې ورکړي لاړ شي راشي بېرته دوی لپاره ډېره زیاته مشکله ده.
خوږیانی صاحب، ولې یوازې د میرمنو معاش کمیږي؟ که چیرې دوی سره دلیل دا وي چې بودیجه نشته، آیا د بودیجې کمښت یوازې فشار باید په میرمنو باندې راسي؟ د تاسو نظر په دې اکله څه ده؟
نه، باید تاسو وشي متاسفانه ګوري د هر قانون پر لحاظ باندې د دین په لحاظ وګورو ښځې د نارینه سره مساوي حق لري. که د قوانینو په لحاظ وګورو ښځې کولی شي مثلا پخوا هم کار کړی دی اوس هم د کار حق لري، ګوره ښځې هم حق لري لکه د نارینه غوندې چې دوی په مساوي شکل باندې کار پیدا کړي او کار وکړي. دوی حق لري چې دوی غوندې په مساوي شکل لکه څومره معاش دوی د معاش دوی واخلي. بیا هم که چېرته ټولنیز حمایتونه وي، څنګه چې نارینه ورته وي هغه څه باید ښځو ته وي. مثلا دوی ته نارینه ته بانک قرضه ورکړي، کار دپاره ښځه باید بانک قرضه ورکړي. همدغسې که ځینې بیمې د نارینه و دپاره وي، د ښځو پاره به اوسېږي. ښځې له اولادي رخصتیګان اضافه د نارینه ونه لري، ځکه دغه امتیاز لوی اضافه دی، همیشه په قانون کې دوی ته دغه شوی دی. نو په دې لحاظ باندې د دې لپاره چې توانمند شي او په دې پوه شي چې څنګه کار وکړي او څنګه مثلا خپل کارونه ښه مخته یوسي، دوی باید تربیه شي. نو که کله دغه ټول شیان په نظر کې ونیول شي، په دغه نه ښځه هم کولی شي لکه د نارینه غوندې د ټولنې په پیشرفت کې په توسعه کې او برخه واخلي. په دې خاطر باندې چې دوی وایي چې بودیجه کې مثلا کسر لرو یا بودیجه د موږ کمه ده، نو نظر خدا خو مادم تاسو وړی چور کوئ، نور منابع د افغانستان تاسو وړی، خو زور به ټول فشار ټول به راځي په ښځو باندې. تا خو ما لپاره بیخي جالبه په دې ده چې اوس خو کسر د بودیجې دی، خو زه په دې خفه کېږم، په نارینه هم خفه کېږم، ځکه هغو ته هم کورونه ور درغاړې دي. په نارینه هم راځي او نو خو بیا د په ښځو هم راشي. او دا که یوازې تاسو ټول فشار په ښځو باندې دغه کوئ اچوئ چې د ښځو ته 15,000 معاش ورکوو، ځکه چې موږ کسر د بودیجې لرو یا موږ بودیجه کې مشکلات لرو، او نارینه ته بیا پوره معاشونه ورکوي، دا ښکاره توپیر دی. او یعنی دا خلک چې د باندې چغې وایي د تاسو ضد باندې چې اپارتاید جنسیتي دی، خو بیا رښتیا خبره درو خو د همدغس نه معلومېږي چې رښتیا ده.
بله، دوی ولې له مېرمنو سره داسې چلند کوي؟ دا اول ځل نه ده چې د مېرمنو په حق باندې دوی سترګې پټوي. اوس هغه ډېر کم شمېر مېرمنې چې دوی په رسمي او غیر رسمي دندو کې پریښې دي، اول خو یې ډېرې زیاتې په کور باندې کېنولې دي. دغه لږ شمېر چې کار کوي، د دوی معاشونه ورته کم کړله. که څه هم بار بار موږ او تاسو په دې خبرې کړې، خو ځای لري چې بیا هم وایو ولې دوی داسې کوي.
په دې خاطر باندې چې دوی باندې باید محیط راتنګ کړي، یو لار انداز چې دوی باندې محیط راتنګ کړي، د کار ساحه پر راتنګ کړي، دوی مجبور شي چې کار پرېږدي. ځکه که زه زما وظیفې ته او 15,000 روپۍ معاش ماته راکوي، نو په 15,000 زما مشکل نه حل کېږي، اولاد مې پاتې کېږي، کور مې پاتې کېږي او نور مشکلات هم زغمم. اگر بیا ما د اقتصاد پر هغه مثلا کومک نه شي کولی، نو زه به مجبوریت نه لرم چې زه لاړ شم، زه وظیفې ته لاړ شم، د 15,000 روپۍ باندې ساره تر مازدیګره تر ماښامه کار کوم چې بېرته هغه زه راوړم، زما د بچو پیاز کچالو مونږ نشي، خو زه به دا کار پرېږدم. نو شاید یو یاد همدا اوسېږي چې دومره فشار په دور راوړل شي، دوی خپله مجبوره شي چې کارونه پرېږدي. او په همدا خاطر باندې اکثره ښځې زموږ اوس په هېڅ تکلیفونه اخته شوي دي، ځکه د یو خانه د نظام فشار دی، په د بلې خانه د کور فشار دی، په بلې خانه اقتصادي مشکلات دي چې د ټولو مشکلاتو زېږنده همدغه اقتصادي ستونزې دي. نو ښځه والمداره چې بس څوک موته راغلي دي دوی په نظام.
په دغسې یو وضعیت کې مېرمنې څه وکړي؟ نو په کور کې کېناستل او غږ نه پورته کول د حل لاره نه شي کېدلی. په دغسې وضعیت کې آیا تاسو سره کومه مشوره شته چې افغان مېرمنو ته یې وایي؟
زموږ په وخت کې که دغسې مشکلات سره مخ کېدلو، نو خو یوه لاره همدا وه چې باید سړی احتساب وکړي، یوه لاره همدغه ده چې اعتراض وکړي، هم یوه بله لاره دغه ده چې راوځي د باندې، راوځي خپل غږ جکي، بله لاره دا ده چې قلم اخلي باید یو څه ولیکي. متاسفانه چې اوس هېڅ شی نه کېږي په افغانستان کې، مطبوعات راوتلی نه شي که قلم واخلي څه ولیکي، له هغه نشي راوړلی نه شي، سړک ته نشي راوتلی، احتساب نه شي کولی. د زړه په ویشلو باید څه وکړي؟ هره مشوره دوی ته ورکوو، فشار په دوی باندې، ځکه موږ په دې باندې یو فشار په دوی باندې. که ووایي چې تاسو 15 نفره ښځې راجېږي شي، هغلته راغونډه شي، خپل حقوق غواړي، سبا ته چې خبرېږو یا هغه بیولي نظام او تحقیق سره کوي، یا بندې نه کړي، کورته چې څه ولیکي، دا شر کوي، د جرات څوک نه کوي چې سړی څه ولیکي. او هلته نشر کې موږ ولیدل په بار بار هغه خلکو چې مدني فعالانو هغه یې ونیول، بندیان یې کړل، نو ښځې دا جرات نه کوي، مطبوعات نشته چې دوی اواز ته انعکاس ورکړي. اوس موږ ونه پوهېږو چې دوی باید څه وکړي.
هغه مېرمنې چې دوی کولی شي خپل غږ پورته کړي او له افغانستانه بهر دي، دوی د افغانستان کې
افغانستان کې دا کار ما کړی دی. زه ډېر وخت طالبان چې راغله زه یو کال په افغانستان کې اوسېدم. ما دا کار کړی هغه وخت دوی تعلیم لپاره دوی د حق د کار لپاره ما خپل غږ جي کړی دی. دا د هغو حق دی په مونږ باندې چې مونږ باید دا غږ جي کړو او باید هماهنګ کړو د خلکو سره. خصنه خلک چې د خلک هلته راوسی دي. دا اوس د دوحې په غونډه کې تاسو د ښځو حالت ګورئ، د ښځو د وضعیت حالت هلته ګورئ چې بس فنګېږي، هېڅ برخه پکې نه لري. د افغانستان د ښځو سره څه روان دي؟ دا باید د افغانستان هغه ښځې چې تعلیمونه یې کړي دي، هغه ښځې چې د باندې اوسېږي، هغه ښځې چې لاسرسی لري، هغه چې منډه راوډوي، هغو به دي شته مثلا د خپل د ژوند یوه اکثره برخه باید همدغه فعالیتونه وګرځوي چې د ښځو لپاره باید مبارزه وکړي او د دو حق باید واخلي او د دو غږ باید چېرته ورسوي.
بله، په افغانستان کې ښځې دوی ګیله لري. دوی وایي چې طالب حکومت خو د دوی غږ نه اوري چې نه یې اوري. نورې نړۍ دوی شاته کړي دي، نړیوالې ټولنې دوی شاته کړي دي.
دا د دوی حق دی. نوره نړۍ باندې حساب په دې نه کېږي چې نور نړۍ نیمه شپه د افغانستان اوتښته هغو چېرته وو. هغو چې کله په دوحه کې دوی سره معامله کوله دا شی باید پرې منلی وی. په هغه وخت ورته یې ویلي وی چې مثلا د ښځو حق، د ښځو تعلیم، د ښځو کار، دا د دوی حق دی. لکه څنګه چې نارینه حق لري په افغانستان کې دا باید تاسو مراعت کړي. دوی باید قوي تضمین اغوستی. هغه وخت نړۍ سترګې پرې پټې کړې، هېڅ ونه شو. اوس هم که مثلا دا کار نړۍ بیا کوي او زه فکر کوم چې نړیوال ته خپلې ګټې مهم دي نسبت د افغانستان د ښځو د حقونو نه. هغو خپلې ګټې غواړي. نو زمونږ هغه نارینه چې په افغانستان کې دي هغو نه زمونږ هیله دا ده چې باید د ښځو ملاتړ وکړي، قوي کړي، د باندې وي. هغو هم باید ملاتړ وکړي او خپله طالبان باید په دې پوه شي. نو تر څه وخته پورې دا تر اوسه چې تاسو په انزوا کې پاتې یي، څوک هم په رسمیت نه پېژني، دنیا د سره تعامل نه کوي. یو علت همدا ده چې تاسو همدغه یو ښځې پیدا کړي دي چې نن دا حق سره واله، سبا دا حق سره واله، نن دا بندیس وي وڅکه، سبا دا بندیس وي وڅکه. دغه تاسو هم تاوان کوي او د افغانستان تاسو بیخي یو قدم شاته وغورځولو په دې کارو باندې. نو دوی باید خپله په دې پوه شي او دوی داسې وي چې دا طالبان خپله اکثره په دې شي پوهېږي. یو پنځه شپږ نفر دي چې هغه هلته تصمیم نیسي وو دغسې فرمانونه صادروي او د افغانستان ښځې بېزوروي او د دوی ژوند محدودوي.
لکه څنګه چې موږ او تاسو په یوې پوښتنه کې لږ یادونه وکړه چې کله د حکومت لخوا په میرمنو باندې قیدګیری راځي نو په کور کې هغه بیا ورته څو چنده کېږي، البته په یو شمېر کورونو کې، په ټولو کې نه. د دغسې کورنیو نارینه ته څه ویل لرئ؟
دغسې کورنۍ نارینه د دې په ځای چې په ښځو باندې نور فشار اوړي، باید دو ته یعنی د دوی ملاتړ وکړي، د دوی روحیه قوي کړي، دوی دوی ته هوا هڅوي چې باید خیر دی، که نن کار نشي کوی سبا بیا کار کوي، د کار زمینه باید درته په نورو برخو کې برابره کړي تر څو وکولی شي چې ښځه هغه تکلیفونه پاندې چې اکثره ښځې اوس اخته دي، مثلا روحي تکلیفونه دي، فشارونه دي، ډپرس دي، د هغو شیانو دو مثلا نجات پیدا کړي. باید نارینه یې ملاتړ وکړي که هغه ښځې د پلرونو سره وي، که د ورونو سره وي، که د بیرونو سره وي. دو ته باید دو قوي ملاتړ دو اوسېږي او دو ته باید یعنی امیدواری ورکړي. دو باید په لمن کې دي ته چې ژوند همدان دی چې نن تېر شو او سبا ورته سړی د پټ کې کېږي، ژوند ادامه لري. خو موږ تېر وخت کې پنځه کاله همدغه شی تجربه کړي، دویم ځل دپاره بې خلک تجربه کوي. نو خدای مهربان دی، د هر شپې په سره ناشته امید شته چې د افغانستان ښځو پاره بیا وړنایي راشي او دوی وکولی شي چې خپل تعلیمونو ته، خپل کارونو ته ادامه ورکړي.
بله، افغان ښځو ته به هم یو پیغام ولرو. دوی په تمه دي چې ورځ تر بلې بل بندیز، بل بندیز، نوی بندیز، یو له بل نه بدتره بندیز په دوی باندې وضع کیږي. په داسې یو وضعیت کې دوی څنګه په دې وتوانېږي چې خپله روحیه، خپل صحت له لاسه ورنکړي؟
زما د افغانستان ښځو ته پیغام دا ده چې هېڅکله خپل امید له لاسه مه ورکوئ. هرې تیارې پسې رڼا شته. نو تر دې نور قوي بندیزونه نشته. کوم بندیزونه چې په موږ او تاسو باندې وسه شو، د کار نه بند کړلو، د تعلیم مخه یې د موږ ډپ کړله، په اجتماع کې فعالیت نشو کوی، سیاسي فعالیتونه بند شو، غږ نشو جګولی، پارک ته نشو تللی، ډاکټر ته یوازې نشو تللی، حج ته نشو تللی، نور مراسمو ته نشو تللی. یعنې دا ټول هغه بندیزونه دي. تر دې سخت بندیزونه نشته او بالاخره اوس یې معاش هم خپله خوښه کې هغه د معاش 1% اوس موږ ته راکوي چې موږ کسر د بودیجې لرو. هېڅ تاسو خپل روحیت مه خرابوئ. تر دې نور بد بندیز، خراب بندیز په ښځو باندې نور نشي لګولی. نو د دې امید شته چې خدای پاک وړنۍ پیدا کړي. ښځې چې د افغانستان نه بهر دي، هغه ورونه چې زموږ د ښځو ملاتړ کوي، باید دغه موضوع د نړیوال ټولنې سره دا رقم لادبي کړي. خپله طالبان سره باید ډېر خبرې په دې وشي، باید فشار پرې راوړل شي. ښځو لپاره باید دغه زمینه بېرته برابره کړي. او که نه کېږي نو هر قبر زوال لري، هر قبر زوال لري، دا شی دعوه نه پیدا کوي. نو ډېر دو ښځو داسې فشار اړوي، فکر نه کوم که یو کالم د دو د حکومت دا رقم دعوه پیدا کړي.
بله، ډېره زیاته مننه خوګیاڼي صاحب، تاسو ته ښه وخت
غواړم.
په دولتي ادارو کې د میرمنو د معاش د کمیدلو پاکله مو غوښتل چې د طالبانو د حکومت له مسؤولو کسانو سره هم خبرې وکړو، خو هغوی د دې خپرونې تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تراوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 1 4 6 8. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاره.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلام، د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو، درسی ساعت ته مو هرکلی کوم. د نن ورځې په درسی ساعت کې به د اووم، اتم او نهم ټولګیو د جغرافي مضمون بیان شي. د خبرونې درسی مواد د لرن افغانستان ښوونیزې موسسې په مرسته چمتو شوي او له ازادۍ رادیو خپرېږي. اله دا تیر درس مو تکرار کړی وي او په کتاب کې راغلو پوښتنو ته مو هم ځوابونه موندلي وي. درنو زده کوونکو، نن به ښوونکی موږ ته د افغانستان جغرافیایي موقعیت بیان کړي. په دې درس کې به واورو چې افغانستان له جغرافیایي پلوه د ځمکې د کورې په کوم ځای کې موقعیت لري. په نننی درس کې اورو چې افغانستان له څلورو خواوو په وچه کې راګیر هیواد دی او سمندر ته لارې نه لرلو له اقتصادي او سوداګریز پلوه دغه هیواد ته ګڼې ستونزې پیدا کړي. بشپړ درس له ښوونکي څخه اورو.
د افغانستان موقعیت او څلور خواوې. افغانستان یو غرنی هیواد دی چې د اسیا د لویې وچې په سویل کې، په شمالي نیمه کره کې، د استوا له کرښې شمالي خواته او په ختیځه نیمه کره کې د لندن د گرینویچ له کرښې څخه ختیځ خواته پروت دی. د افغانستان پراخوالی 6,250,000 کیلومتر مربع دی. زموږ هیواد افغانستان له څلورو خواوو وچې چاپېره کړی دی او آزاد سمندر ته لاره نه لري. د عربو سمندرګۍ ته یې نږدې واټن 1,500 کیلومتر ته رسیږي. په لاندې تصویر کې تاسو د افغانستان اسلامی جمهوریت نقشه ویني چې څلور دیش ولایتونه لري او هر ولایت د ورایې پکښې معلومیږي. د افغانستان شمال خواته د منځنۍ آسیا، تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان جمهوریتونه پراته دي. زموږ هیواد سویلي او ختیځې پولې د پاکستان له اسلامي جمهوریت سره د ډیورنډ تحمیلي کرښې په واسطه په نښه شوي چې د افغانستان د خلکو لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوي. زموږ د هیواد لویدیځې خواته د ایران اسلامي جمهوریت پروت دی. زموږ د هیواد شمال ختیځ لور ته په یوه لږه برخه کې د چین له جمهوریت سره یوه ګډه پوله لري. د چین د جمهوریت سره د افغانستان اسلامي جمهوریت د چین د سینکیانګ د ایالت سره ګډه پوله لري چې همدغه جلاوالی د وخجر کوتل په واسطه سره منځته راغلی دی. الحمدلله د سینکیانګ ایالت زیاتره خلک د اسلام په مقدس دین مشرف دي. دا چې د منځنۍ آسیا هیوادونه آزاد سمندر ته لاره نه لري، له دې کبله د هغوی سوداګري راکړه ورکړه د آسیا له سویلي هیوادونو سره د افغانستان له لارې کیږي چې دا موقعیت افغانستان ته ښه ارزښت وربخښلی دی.
د خو ښوونکي په درس کې مو واورېدل چې د افغانستان په شمال کې د منځنۍ آسیا ځینې پراته هیوادونه هم لکه افغانستان سمندر ته لار نه لري، نو دې مسالې افغانستان ته دا فرصت ورکړی چې د منځنۍ ختیځ او منځنۍ آسیا ترمنځ د ترانزیټي لارې په توګه رول ولوبوي، خو په اوسنیو شرایطو کې ځینو ستونزو له دې ګټو څخه افغانستان بې برخې کړی.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پایلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
او سم د اتم ټولګي جغرافي مضمون په دې برخه کې نن د اروپا اقلیم لولو. د اروپا د اقلیم په برخه کې نننۍ درس تر ډیره د اروپا پر سمندر، سیندونو او جهیلونو ورټول دی. خونکی براته وایي چې د اروپایي هیوادونو د دوی په خواوشا کې لښته سمندرونو او اوبو څخه د سوداګرۍ په برخه کې څونه ګټه پورته کړي. اروپا له ګڼو زیرمو هم برخمنه ده. خونکی بنن راته وایي چې له دې قانونو ترلاسه شویو معدنیاتو د اروپا د صنعت په وده کې څونه مرسته کړې. دا ټولې پوښتنې د خونکي په درس کې ځواب شوي او زو په ګډه ورته غوږ دو.
د اروپا لوی وچ څه ډول اقلیم لري؟ د اروپا د لوی وچ اقلیم په څو علتونو نسبت هغو وچو ته چې په ورته جغرافیایي ارض البلد کې موقعیت لري معتدل دی. په همدې سبب وچ او تابده بیبانونه او زیات بارانونه پکې نه لیدل کیږي. د اروپا لوی وچه په معتدله سیمه کې موقعیت لري او لږه برخه یې په قطبي سیمه کې پرته ده. د دې وچې له دریو خواوو یعنی شمال، جنوب او لویدیځ خوا اوبه چاپېرې شوي دي. څه نا څه ټول اروپا د پرا مرتوبې او لندبل هوا څخه اغېزمنه کیږي. د اروپا لوی وچې غرونه دومره لوړ نه دي چې د اروپا د ننۍ برخې ته د اطلس سمندر او مدیترانې سمندرګي د لندبل د نوتلو خنډ وګرځي. سنرم علاقې د ګلف ستریم د سمندري تودو اوبو بهیر شتوالی دی چې د اروپا د لویدیځو برخو څخه تیریږي او د اروپا د دې برخې د هیوادونو اقلیم د معتدل کېدو سبب کیږي. د اروپا د لوی وچ اقلیم په عمومي توګه په څلورو لویو اقلیمي سیمو ویشل کیږي چې عبارت دي له اول جنوبي سیمه، دوهم د اتلانتیک سمندر ګاونډۍ سیمه، دریم مرکزی برخه وچه، څلورم شمالي برخه قطبي. تاسو په تصویر کې وینئ د ګلف ستریم اوبو جریان چې دا تاوده جریانات دي. الف جنوبي سیمه مدیترانایي آب و هوا، په دغه برخه کې د اروپا د جنوب سیمه شامل ده چې د مدیترانې د سمندرګي په غاړو کې موقعیت لري او مدیترانایي آب و هوا لري. مدیترانایي آب و هوا دوه ځانګړتیاوې لري: اول، ژمی یې معتدل او بارانی وي، دوهم، اوړی یې تود او وچ وي. د دې سیمې رطوبت او لندبل د لویدیځ غاړې د هیوادونو په پرتله لږ دی او ډېر اورښت یې د مني او ژمي په موسمونو کې وي. ب، د اتلانتیک سمندر ګاونډۍ سیمه. په دې سیمه کې د انګلستان او ایرلند هیوادونه شامل دي چې د اتلانتیک سمندر په سیمه هم شهرت لري. د دې سیمې هوا په ژمي او دوبي کې معتدله ده او د اروپا د لوی وچې ډیره باراني سیمه ګڼل کیږي. په لاندې تصویر کې تاسو وینئ چې د نړۍ هغه برخه ښیي چې یو خوا د معتدل آب و هوا لرونکی ده او بلخوا هم وچ او بری اقلیم لري. مرکزی برخه وچه بری. په دې برخه کې مرکزی او ختیځه اروپا شامل ده. په دې سیمه کې د هوا لندبل لږ دی نو د اوړي او ژمي د تودوخې په درجه کې توپیر شته، یعنی په اوړي کې هوا توده او په ژمي کې هوا ډیره سړه وي. د دې سیمې د اورښت اندازه لږ ده. لږ اندازه باران د اوړي په موسم کې لري. که چیرې تصویر ته وګورو، په دې تصویر کې یوه خوا شنه او بله خوا وچ ډاګ او صحرا ده. دا په دې معنی چې په دې برخه کې رطوبت او لندبل هیڅ نسته. شمالی برخه قطبی، په دې برخه کې روسیا او د اسکاندیناویا ټاپو وزمی زیاته برخه شامل ده. آب او هوا یې د قطبی سیمې ته د نږدېوالي په سبب ډیره سړه او وچه ده. په دې برخه کې واورې له باران څخه زیاتې اوري او د زیات سوړوالي له امله سیندونه او سمندرګي د کال په اوږدو کې له 50 څخه تر 8 میاشتو کنګل وي. په دې آب و هوا کې کله کله د اروپا شمالي، مرکزي او ختیځې برخې هم پکې شاملېږي.
ومل وستل چې د اروپا د ګڼو ښېګڼو تر څنګ یو همدا دی چې په دغه لویه وچه کې ګڼې ژبې شته او هر اروپایي هیواد جلا ژبه لري او په هر هیواد کې بیا ګڼې ژبې دود دي. د ژبو دې ګڼوالي د اروپا لویې وچې ته یوه ستره فرهنګي تنوع ور پر برخه کړې.
په درسي ساعت خپرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه دا افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
مننه چې ازادۍ راډیو ته غوږ یاست. د خبرونه په دریمه ورستۍ برخه کې د 9 ټولګي جغرافیه درس پیلېږي. په تیر درس کې موږ ته ښوونکی د کانګو حوزه راو پیژندله او دا مهم ولوستل چې کانګو ته ولې حوزه ویل کیږي. په نننی درس کې او په زړه پورې جغرافیایي موضوع ولو، هغه د سویس کانال دی. په دې برخه کې اورو چې سویس کانال د چا په نوښت جوړ شو او په دې ستره اقتصادي او سوداګریزه پروژه کې کوم هیوادونه ښکیل دي. دا پوښتنې به د ښوونکي له لورې د درس په بیان کې یو په یو ځواب شي.
د سویس کانال، د سویس د کانال کیندل فرانسوي مهندس فردیناند د لسپیس طرحه کړ. د دې کانال د جوړولو کار په 1450 میلادي کال کې پیل او په 1490 میلادي کال کې پای ته ورسید او د نومبر په میاشت کې پرانستل شو. نن یو کلن امتیاز یې یو نړیوال شرکت ته چې په هغې کې فرانسې، انګلستان او نورو اروپایي هیوادونو ګډون درلود ورکړل شو او مرکز یې په پاریس کې و. د سویس د کانال اوږدوالی د مدیترانې د سمندرګي د غاړې د پورت سعید له بندر څخه تر سویزه یعنی د سور سمندرګي تر غاړې 168 کیلومتره دی. د ګټې اخیستنې وړ سوری 68 متره او ژوروالی 12 متره دی. تاسو په تصویر کې د سویس کانال ویني چې د هر ډول بیړیو د چلاو قابلیت لري. د سویس د کانال څخه د 6000 ټنو په ظرفیت بیړۍ شپه او ورځ تګ او راتګ کولی شي. د آسیا او اروپا ترمنځ په 50% د سوداګریزو مالونو لیږدونه د سویس کانال له لارې ترسره کیږي چې د نړیوالې سوداګرۍ 45% په بر کې نیسي. سویس کانال په 1955 میلادي کال کې ملي اعلان شو. د سویس کانال په 1955 میلادي کال کې د ایټالیا او یو شمېر نورو لکه فرانسې او دې ته ورته نورو هیوادو سره د مصر پر دې باندې غټې لانجې وسوې چې هغه وخت مصر پادشاه جمال عبدالناصر و. بلاخره د یو شمېر جګړو له وروسته په 1955 میلادي کال کې د مصر د هیواد په نامه اعلان شو. د سویس د کانال ټول امتیاز اوس د مصر هیواد ته ځي او دا د دوی حق هم دی.
اوکې درنو زده کوونکو، د سویس کانال د سوداګریزو ګټو په برخه کې مو ولوستل چې اوس مهال د آسیا او اروپا ترمنځ څه باندې 80% سوداګریز توکي د کښتیو په واسطه د سویس کانال له لارې لیږول کیږي. په په دې هیله چې نننی درس مو د پام وړ ګرځېدلی وي، په راتلونکي درسي ساعت کې به د اووم ټولګي زده کوونکي ولولي چې جهیل څه ته وایي او د افغانستان مشهور جهیلونه کوم دي. د اتم ټولګي زده کوونکو ته به د اروپا د قانونو په اړه بشپړ درس وړاندې شي او د نهم ټولګي په برخه کې لولو چې بشري جغرافیا څه ته وایي او نفوس په دې جغرافیا کې څه ونډه لري.
کړی د پښتو خبرونې مهال ویشته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیا په پښتو ژبه د سهار له اته نیمو تر نهو بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اته نیمو تر نهو بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اته نیمو بجو څخه تر نهو بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اته نیمو تر نهو بجو. درسي ساعت ته شونځي بدیل نه دي او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو له لارې تاسو ته خپرېږي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او زده کوونکو، د جغرافي مضمون ته د درسي ساعت بیل شوی وخت هم دومره و، هیله ده د ښوونکي له درسونو څخه په استفادې په کتاب کې شته تمرینونه حل کړئ او پوښتنو ته ځواب ووایئ. تر بلې خپرونې د خدای په امان.
که تاسې دا خپرونه اورئ او دا خپرونه له تاسې یا ستاسې د کورنۍ له غړي سره په زده کړو کې مرسته کوي، له موږ سره پر دغه واټسپ شمېره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پرېږدئ. دا واتساپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.
شنوانو سرونا دشنو متکزم زیرونا کلا بند نستایا ما دشنو شنوانو سرونا دشنو متکزم زیرونا کلا بند نستایا ما دشنو متکزم زیرونا کلا بند نستایا ما دشنو
Krishna.
نو سارو نا دشنو موت خزم زیرو نا کلا بند نستا یما دشنو موت خزم زیرو نا کلا بند نستا یما دشنو